السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مسبخین یو بجې شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وي او دونکو په دې غړای کې وتا سو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه وره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زموږ همکارا ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته نن د علي وزیر په ګډون د پښتون تحفظ موومېنټ نو نیول شوی غړي په کراچۍ کې د ترګرې زی د عدالت ته وړاندې کیږي د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکخ خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړي او د امریکا منتخب ولسمشر وایي د کورونا وایرس ویکسینو ورکول کېدو عمل به تیزوي تفصیل نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کامی اسمبلی غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان د ترهګرې ضد عدالت ته وړاندې کیږي عدالت د ډسمبر په 13مه علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 1 دسمبر پورې پولیسو ته پریمانډ حواله کړیو د غورځنګ نور غړي د ډسمبر په 13مه لاغي وروسته نیول شوی چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کولو علي وزیر د ډسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولیو د پېښور پولیسو ویلیو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتاری پس هغوی ته حواله کړي د سند پولیس وایي وزیر د ډسمبر په 16مه په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو غورځنګ دا تور ردوي د پی ټی ایم د کراچۍ یو بل غړي محمد شیر مسید د ډسمبر په 22مه په کراچۍ کې ترهګرېز د عدالت ته وړاندې کړل شوی عدالت محمد شیر مسید د ډسمبر 13مه پورې جیل ته لیږلې او نن به د ترهګرېز د عدالت ته وړاندې کیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه د ډسمبر په 20مه د خیبر په باډه کې په یو جلسه کې غوښتنه کړې وه چې حکومت د دوی نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د حکامي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ حکامي احتساب ادارې یا نیب پرون خواجه آصف له ګټو زیاتې شتمنۍ لرلو په مقدمه کې نیولیو او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړو د نیب سارنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کوي احتساب عدالت د خواجه آصف د یو ورځ راهداري ریمانډ منظور کړ چې د دې وروسته د نیب ډلې نوموړي لاهور روان کړ خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له 2.5 کلونو راهیسې ګوند او نواز شریف ته کمزوري کولو هڅې روانې دي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د ګوند پارلماني غړي به یې د ډسمبر تر 1 له دوی سره استعفاګانې جمع کوي بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د مشرانو تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې ګوند باید د سینیټ په راتلونکو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي نوموړي ویل دا د دوی د ګوند فیصله ده خو حتمی پریکړه به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد مشران کوي بلاول بوټو دا هم ویل له پارلمان نه د مستعفی کېدو حتمی فیصله به هم د پی ڈی ایم مشران کوي نوموړي ویل ګوند یې د پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ ټولې فیصلې تاییدوي د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید مستعفی شي بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلو په کیسونو کې له احتسابه د بچ کېدو لپاره په دوی تورونه لګوي او د حکومت خلاف راټول شوي دي او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس ویکسینو ورکولو عمل به تیزوي هغه د ډسمبر په 19مه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر انتظامیه د ویکسینو ورکولو په عمل نیوکې وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامیه د ویکسینو د تقسیم پلان په وروسته او ډېر په ورو روان دی د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د ویکسینو 40 میلیونه خوراک ورکړي تر اوسه یوازې 1.4 میلیونه خوراک تقسیم شوي دي او د ناروغو د کنټرول مرکزونو د شمیرو تر مخه تر اوسه 2.1 میلیون خلکو ته دغه ویکسین لومړنۍ ستنې لګول شوې دي منتخب ولسمشر بایدن وویل که په دغه رفتار د ویکسینو ورکولو عمل روان وي نو دا به کلونه واخلي چې ټولو امریکایانو ته دغه ستنې لګول شي د رواني میاشتې په پیل کې بایدن ژمنه کړې وه چې د خپلواک په لومړیو 100 ورځو کې به د ویکسینو 100 میلیونه خوراک ورکوي دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه هم د ملیحه میرزاده نواره دل اوریدون که تاسبه پا خبرونه که ما اوریدلی ویچنن با پا کراچه که پولیس د پختون شغورن تحریک یا مشر د کامی سمله غری علی وزیر او د غرزنگ سن نور نیول شوی غری د تراغره زید عدالت تاوراندی کوی علی وزیر د دسمبر پشپاده سما د پیخور پولیس نیولی و اروس تو کراچه تا واسط بل شو پا غطور دیش دسمبر پشپگمه د کراچه پا سهراب گود که پا خپلا یو بینا که د ریاست زید خبری کردی وی خو د غرزنگ مشران د تورونه ردوی په دې اړه به رپورت تاسو ته راتلونکو نورو خبرونو کې بیا وړاندې کوو. ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر پوخانی او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر خواجه محمد آصف د دسمبر په 9مه په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې یا نیب نیولې د پاغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه جوړ کړي دي. بل خو د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي. تفصیل د غلام غاس په رپورت کې اورو.
قومی اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولې. تیره ورځ د ګوند د مرکزي سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
کیا آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز, انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لاري خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دي ځان بیل کی نو په 15-20 ورځو کې به دغه مقدمه ختم شي. خو هغه ورته ویلی وو چې که تاسو ما نیسی او کماله سزا راکوئ خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه پشا نشم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې ځای نه اغوا کړی شو. دا غریبتاري نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونو هم ویلی دي چې دا نیب د سیاسی انجینیرینګ یوه اداره ده.
های کورټس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینیرینگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سنگینه د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسي د 15.1 ملیون روپو وی او په 2013 کې د خواجه آصف اساسي 221 ملیون روپو ته رسیدلی وی. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړی. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لارې د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دی او ویلی دی چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د بلوچستان د گوادر کب نیونکو اندښنه ښودلې چې د حکومت لخوا د ښار چاپیره اغزن تار تاول به روزګار اغېزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی ښار د شاوخوا 40 مربع کیلومتر ځمکې ګیر چاپیره د تار غځولو په منصوبه لاس پورې کړی دی چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو د بلوچستان وکیلانو په دې اقدام نیوکې کړي خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې اورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار لمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تېره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازی یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالې ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلې دی. د پوینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 تر 8 پورې کب نیونکي سپاروي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرول له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر میں جہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیما چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مه راځئ او له دې ځای نه ولاړ شئ، خو زموږ مجبوری دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورځو.
یوازې کبنیونکي نه بلکې د باډ چاپیرول نور خلک هم اندېښمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باډ بهر او 1 لک به دننه پاتې سي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتر لیرې په نیګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمنځ جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده. که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار، یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبوره دي 40 یا 50 کیلومتر سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر، چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقی وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوئ او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصیږي؟
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندېښنو په اړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو دریضې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم همدا پوښتنه په واټساپ ور ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزن تار په اړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپور تکړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي چې د امنیتي وجوهاتو له کبله تر گوادر باړ تاووي او د ده په وینا بلوچ ګوندونه دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د ده په خبره ورځخه بې ځایه یوه مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام په هایکورټ کې چیلنج کړی او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. هایکورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اورېدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرل ته وویل چې د دسمبر تر 1.5 نیټو پورې دي په درخواست کې د راپورته سوو پوښتنو ځواب عدالت ته وړاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د کبایلی سلو خلکو ته د خو صحیح خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د اغي وو نور اسپیتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته اوسپاري. ریپورت نوای د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 13 د جنوبي وزیرستان شولام رختون ته ولاړو د نوي حکومتي پروګرام جاجې واغسته. د جنوبي وزیرستان عموماً د چارواکي د صحت نوې پروګرام د ولس په ګټه بولي. خود سیمې سنې سیاستوال بیا ویره لري چې د ښه علاج په نوم به د دوی له غریبو خلکو زیاتره پیس او ډېرې روپۍ واغستل شي. په دې اړه د هارون بچا دا ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي. نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي. له مشال رادیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبي وزیرستان د سروېکای ټرایبل سب ډیویژن اسیسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 28 مشال رادیو ته وویل د دې ضلع په درو هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بېلابېلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولې خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل لی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي. جی یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی، جی میڈیکل اسپیشلسٹ دی، پکے سرجیکل اسپیشلسٹ دی، چلڈرن اسپیشلسٹ دی، گائناکولوجسٹ دی، انستھیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فیمیلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشینز وی، پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پدا غا سٹاف کی پرایورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز غسته کیږي نو د جاب اپورچونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 28 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دی ورکل شوی. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد غټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد غټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغه ته حواله شوې دي. ډېر زیات امپروومنټ هیلت فیسیلیټي د سرویسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډریټیشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجست د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ د ډاکټره، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او په هغه کې 24 اورس ایمرجنسی سرویسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسیلیٹی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحب د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوخته، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي. دلته انډیټس
ډاکټر هم موجود نه وو. اوس چې کوم سټاف راغلی دی زمونږ د علاقې ټول خلک د اغه نمطمئن دي. پروډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي. دلته په غرش کې قادسی کیږي. زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه ټول دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې موږ مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. اعلان کې دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال په طرفه ورکول کیږي. نور ټیسټونه دي په ایکسری دا هغه چکم دی بل تمه
له مومندو د تحریک انصاف په ټیکټ کمی سملای ته منتخب شوی ساجد مومند د دسمبر پر 29 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاو خاصی مترڅنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درمنل لپاره د مامد غټ هسپتال ته وروړي
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي نه د سې خبره نشته دی د مامد غټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نزی د باجوړ نه وروړي ډیر یو ښه ایکسپیرینس دی زم چې نورم د غرنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورک للی شي زمونږ چې سمرا عوام دي الحمدلله خ ټیک ټاک ته مطمئن دي
خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلی ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعده پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په مامد غټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي
زمنګ روزګار نشتا زمنګ تعلیم نشتا زمنګ انفراستراکچر نشتا نن چې کوم مرس من سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ور کوي صرف خلق پتیا دات کئی کہ کل دنا پیمن شروع کی بے بت دخل کو چلی ہوئی زاغ اور زاغی میں سر ناستم اغل چ منگ بد دین بے اخلو منگ پبلک دا پیسے نہ لینو بے خوب بد خبر نہ دا خوتے خوب مان سبا علی مدا بز کم جنا کو علاج ہیلت او ایجوکیشن دا سٹیٹ ذمہ داری جی سڑے افسوس کو ما چ زما ایم این ایس پتی خبر ولی نہ خبر چ دا پرائیویٹ دی دا بد خان گنا دا سی پیسے اخلی لکن پرائیویٹ ہسپتالوں نے جی
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازی بے ځای بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کې دونکو هسپتالونو کې ل خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکې ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو د جنوبي وزیرستان د سروېکې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 100,000 زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګراما ګټه پورته کوي د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې راغلي دي په 2023 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وشل شوي د ریپورت لمخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وشل شوي دي په دې اړه تفصیل د فرخند اسد نه اورو
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 29 خپور شوی ویلي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي د راپور لمخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثر کړی دی د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی په خوانی مشر افضل برت دسمبر په 29 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2023 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو
کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو په خوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوی هدفي بریدونه پیښوي دوی ته دړکې ورکړل شوی خو چې په کومه منظمه طریقه په 2023 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې په خوا نه دي شوی د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو ډیر یې د کار په دوران کې فارغ کړل ډیرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ خپل جنگ غنلو او د اظهار ازادۍ لپاره غږ پورته کول هغه یې په مالی لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخت ډوړی غټل ورته ګران شول کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل نو تاسو ویلئ شئ چې 2023 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو
ریکارڈ دی پاکستان کی میڈیا کا بدترین تھا.
دا بی پولی خبریالانو پیرس میشت سازمان آر ایس ایف خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن پنخشوی او وجل شوی ځکه چې هغوی د درغلیو منظم او جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وجنې ذکر هم شوی دی. له دغه وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وجل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوس د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د 13 کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په
2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2013، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي، خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمه هم درج شوې دي.
تشدد بھی ہوئے ہیں اور وہ کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے ہیں.
2000 کال دے جولائی پر یہ وشتما دا پاکستان یو پیجنل شبے خبریال متیور لاجان نامعلوم کسانو پر اسلام آباد کے برامتک اور 2007 ورستے خوشکو پر کراچی کی دا 13 سپٹمبر میاش کے دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانی یو خبریال بلال فاروقی دا ادارو سپکاوی پتور بنی بل شو. بلخوا دا وزیرستان دا خبریالانو اتحادی او دا وزیرستان پریس کلب جنرل سیکرٹری احسان داور دا دسمبر پر 9 دا آر ایس ایف راپور پر اڑا مشال ریڈیو تو ویل په 2000 کال کې د قبایلی خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما خپل دا سلا کی چې ډیر فرق تنوي هغه سختی او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلی جرنلستان دي په دا تیر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي، دا صرف د قبایلی چې کم اضلاع دي د جرنلستان. بل طرف ته کوم وګورو د موجوده چکم معاشی حالات تھی چپ دا کورونا چکم حالات خراب کرل نو قبائلی جرنلسٹان دے پر اپ حقیقت کے دا چکم کال ډیر سخت وو او ډیر دروند وو. زمون ډیر ملګرو چې دی دنو کرے نه لاس ته کې ویندل ډیر چې دی پر روزګار اشول.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلی چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. لدې پرتا وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنۍ مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د زورونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر ایس ایف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګېده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د آر ایس ایف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 53 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر ایس ایف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو.
د پخانه فاټا خاصدارو کمیټې د خپل حکومت لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډه پیل کړې او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی ورسره کړي شمنی پوره کړي. او دوی وایي چې د 2.5 کلونو نه زیاته موده پوره شوه، خو دوی ته د بندوبستي زلو د پولیسو په څیر مراحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دې خاصدارو ته به هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان مراحت ورکول کیږي او د دې لپاره تربیتي کورسونه هم شروع کړي. تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټۍ چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو توای سباندی 28 زره خاصدار ولېږي واړی حکومت د بندوبستی ضلع د پولیسو برابر حیثیت او مرات ورکړي او قبایلی ضلع ته د ډی پی او نلاندې او دو باندې پولیس افسران د نور بندوبستی ضلع نه رالیږي.
مسالې دا دي چې وفتن په وفتن د اغه ځای نه چې کوم په قبایلی اضلاع ته د اټرین پولیس را لږي زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، اغه کسان راځي، اغه یو قبضه نمونه کوي او د مونږ سره دا وعده شوی و چې دا 29,000-28,000 چې ورسته دا به په قبایلی اضلاع کې دا به مرچ کیږي، خلیوي به د رینکو سینیارټی سره اخسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لژلی دي، زمونږ سره داغه وعده شوی و چې مای سوا د ڈی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی به ستاسو ویستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار پشمګل وای په قبایلی ضلعو کې تانې جوړې شوی د پولیسو کار را نخلی خو پورا حیثیت نه راکوي.
پولیس کار را نخلی، د پولیس چې سم رات یې برا لټول لا کوي، پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو ما خپل پخوانی کمزور سیستم چې کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم. بایس نوکاتې جانډام ورکړی ده پاغې در اصل لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانګیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پینشن ترې غواړو.
د 60 نوکری او پینشن بس مونږ ته دا غواړو. په خپلو وسایلو په خپلو مراتو باندې لګیا یو، خپل وسایل استعمالو ته اوسه پورې چې کوم دی پولیس تنخوا ایک پا برابر باندې نه ده. ګوره خصدارو خو ډېرې غټې قربانۍ کړې دي، خو ته اوسه پورې لګیا یې ډیپټي کوي، اوسه ټوپک یې خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی یې خپله ده، هر څه یې خپل دی.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو، ورسره صوبایي حکومت د یو آرډیننس له لارې اعلان وکړ چې خاصدار یې په پولیسو کې ورګډ کړل، خو بیا یې دا آرډیننس د ځینې قانوني او تکنیکي ستونزو له امله بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ. او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یوه بله قانوني مسوده منظور کړه. او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لیویزو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ او په دې کې لیکل شوی و چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ډی پی یو وي. خو بیا دا هم خاصدارو او لیویزو رد کړ او په دې باندې یې احتجاج وکړ. او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره ژمنه وکړه چې په دې ورستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط معلومات شریک کړل او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نه خواوشه 100 کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي، 450 خاصدارو ته مو بنیادي تربیت ورکړی او نور 450 به زر بنیادي تربیت ته ولیگل شي. د پخوانی خاصدارو زنی داسې غوښتنه چې د پولیس رولز خلاف وي پاغه باندې عمل نشي کېدای. اوس چې په خیبر کې په دا ورستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول نو هغه ته د بندوبستی زلو برابر شهید پیکج ورکړل شو. نو دا هر څه ښایي چې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شاملوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې وخت شوې دی اوستونی سي خبرونې د مشال ریډیوي مجله په نننې خبرونه کې د سوان شاعر درویش روخان سره دغه پښوند شاعري خبرې شوې. خبرونه نجیب عامر جوړ کړې، راسي چورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي.
دا ګڼمو د دیر د جندول سیمې خوږ ژبې شاعر درویش روخان ته ځانګړې کړې ده. نوموړي د ملاکنډ پوهنتون په ټولنپوهنه کې ماسټري کړې خو زیات پام یې د شعر او ادب نړۍ ته دی. د هغوی شاعري شوخه، ترسکونه او رومانټیک. ممتاز اورکزی وایي ای ته هماغه باور دی وشه هغه چې مخ ورپسې خپل اوړي. نو زمونږ د میلمه شاعر شاعري هم داسې زړه راښکون او کشش لري چې سړی یو ځل واوري نو خامخا یې په یاد پاتې کیږي. نو نن به د دغه خوږ ژبې شاعر سره بنډار کوو، تاسو هم را سره پاتې شئ. درویش روخان صاحب، پروګرام کې درته هرکلی ویم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نجیب عامر صاحب، تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته زما طرفه په جوړو جوړو سلامونه، مینه او احترامات.
وعلیکم السلام، تاسو نه ډیره مننه چې موږ له وخت راکوئ. درویش روخان صاحب، تاسو په یو شعر کې وایي، خوب مې لیده چې پرښتې ناستې دي زړونه وینځي او په جنتي اوبو د خلکو ګناهونه وینځي. زما ته پوښتنه ده چې شاعر د خپلو لوستونکو یا اوریدونکو ذهنونه وینځلی شي، بدلولی شي؟
هو، زما په خیال لکه شعر چې څومره په اوریدونکو باندې اثر کوي که نه، هغه اټریکټیو وي، لکه مطلب د هغه سوچ فکر ځان ته راکاږي، یا یو سوچ یو سوال یې حل کوي که نه، یو فکر یې په خپل ځان کې جذب کوي، هغه فکر له تقویت ورکوي، هغې ته لار ښیي. زما په خیال باندې ډیر سوچونه، ډیر فکرونه چې کوم دی، دا وینځلی شي، خپل کار پې کولی شي شعر.
او همدا د شاعر او د لیکوال رسالت هم دی، مسؤلیت هم دی، چې دی چې قلم راخلی نو داسې افسانه دی ولیکي یا داسې شعر دی ولیکي چې په ټولنه کې چې کوم تورتمونه موجود دي د هغې په لرې کولو کې د خپل رول ولوبوي. تاسو ما سره په دې خبره کې موافق یې؟
او بالکل همغږې مو. دا دستا خبره بل ورځ ما په یو کتاب سریزه لیکله، نو په هغې کې ما دا وویل چې یو شاعر دی په ځای د دې چې کتابونه ډکي، په ټول ژوند کې دی یو غزل ولیکي، یو نظم دی ولیکي، خو چې د خلکو په زړونو او ذهنونو راج وکړي، په هغې کې تل تر تله پاتې شي او د هغوی د سوالونو جواب وي، او د هغې د آینده فکرونو سوچونو دپاره حل لاره وګوري، او یو مستقبل لکه یو رڼا مستقبل راوړي کنه.
او درویش صاحب، دا کار په شاعر په ډیر هنر باندې کوي، ځکه چې که شاعر په پسته لهجه کې ونه وایي او خلکو سره په چل کې دا خبره ونه کړي، بیا خو به مبالغ ګڼي خلک، بیا به ورته څوک غوږ نه کړي.
او دا شاعر ژبه، عامر صاحب، داسې یو ژبه ده چې دا په ډېر توند تریخ انسان باندې ډېر خوږه فریوزي، او هغه کارونه چې عام خلک یې نشي کولی، عام ډاکټران، عام طبیبان یې نشي کولی. که یو ډاکټر د انسان نبز د لاسه ګوري، نو شاعر د هغه نبز د هغه د ذهن نه ګوري که نه. نو شاعران زما په خیال له افلاطون خبره د شاعر چې د انسان کم نفس ګوري او د هغه باندې کم کار کوي، دا د ژوند د نورو هنرونو خلک نشي کولی. شاعر په دې حق لبیا ډېره فویه لري او په خلکو ډېر اثر کوي.
صحیح. تاسو په یو بل شعر کې وایي چې وادي مې د یو ښکلي انتظار ته وقف کړي، او یادونه مې د زیاتو ګوتو شمار ته وقف کړي. نو زما پوښتنه ودایي چې د شاعر ژوند د ځان دپاره څومره وي، د جانان دپاره څومره وي، او د ولس دپاره څومره وي؟
د شاعر ژوند د ځان دپاره زما په خیال ډېر زیات کم وي، د ولس دپاره ډېر زیات وي، او د جانان دپاره هم وي. د جانان دپاره که راشي نو ولس هم جانان کېدای شي، که په مجموع کې راولو نو زما په خیال باندې ټول ولس د انسان جانان. یو انسان چې په ولس کار کوي نو ټول بدن یو وي که نه، د انسان د وجود ټول غړي چې کوم دي دا یو شي، او که ګوته خوږیږي ټول بدن ته درد کوي. نو زما په خیال همدغه جانان چې کوي اکثر شاعران دا د خپل ولس یادوي که نه. او کېدای شي یو ځانګړی جانان هم لري، هغې دپاره هم شعر لیکي کار، خو په مجموع کې زیات وخت شاعر خپل ځان ته خیال نه، خپل ولس ته خیال.
صحیح. نو درویش روخان صاحب، د خپرونې په دې برخه کې مونږ یو دمه اخلو، له دمې وروسته بیرته حاضرېږو. صحیح ده؟
صحیح ده. صحیح.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو مجلې ته وګه موږ سره درویش روخان صاحب د ځل په پروګرام کې میلمه ده. مخکې تر دې چې روخان صاحب زنور ته پوښتنه وکم نو دا پروګرام داسې دی چې په دې کې به موږ ستاسو شعرونه هم اور اوریدونکو ته نو د خبرونه په دې برخه کې ورته سره ولې شي.
او زه به ته یو شعر وایم خو خبر ده تاسو وایي چې په سم موضوع باندې وایم کنه. زه خو ویم چې په دې اوسنو روانو حالاتو باندې یو څه شعرونه وایو کنه.
نو بس د دې نه څخه کې دی شي تاسو خو چې شاعري تر کومه حده ما اوریدلې یا لوستې مې ده نو ډېر ښکلې شاعري کوي. هر موضوع چې تاسو چېړلې نو ډېر په ښه انداز مو چېړلې نو وبورو چې تاسو زموږ اوریدونکو ته څه ډالې کوي روخان صاحب.
ډېر مننه. زه به یو دعا بیته خپل حقیقي جانان صلی الله علیه وسلم ته دغه نه به ابتدا وکم چې کشوک سپوږمۍ ته خیږي هغه ور لاس ورکوي. که څوک سپوږمۍ ته خیږي هغه ور لاس ورکوي. یو ښکلی شته دی چې ختلې دی د نور نه پورته چې جبرائیل به ستا د مخ ښایسته څنګه کاته که نه لمبې به یې ختې د هر وزر نه پورته. نو همیر صاحب یو غزل دی د ملالې میوند د ننګرهار چې کومه یو ملاله شهیده شوې وه هغې ته ما لیکلی و نظم غوندې دی غزل نما نظم دی چې غږ وجنۍ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي. غږ وجنۍ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي. څه به وکوي ګونګې عینې به هم ګویانې کوي. نور به څومره لوس کوي نړیوالو ته خپل اصل مخ. نور به څومره لوس کوي نړیوالو ته خپل اصل مخ. څومره فرښتې به په حجاب کې شهیدانې کوي. دغه پښتني چې دا ویا او هر سرداری دي خدای گو که په مرګ په خپل فکر په خیمانه کوي. یاد ساته په هر قیامت واخلي در نخفل بدل. یاد ساته په هر قیامت واخلي در نخفل بدل. وخت کار سود پښتنو وین ارزان کوي. سمره ملالی به د اسلام په نوم سرتوري کوي. سمره ملالی به د اسلام په نوم سرتوري کوي. سمره ملالی به کونډې بوري یتیمانې کوي. غږ خپلی نکاس لري درویش روخانه ګرځي به. غږ خپلی نکاس لري درویش روخانه ګرځي به. خوري به مو خبر به خپل فکر به لاګانې کوي. نو غږ وژنۍ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي. څه به وکوي ګونګې عینې به هم ګویانې کوي.
واه ډېر ښکلی غزل غزل نما نظم په تازه حالاتو باندې لیکل شوی نظم د یو شاعر د زړه درد دی چې د یوې پښتنې د مرګ نه پسې دغه سانده لیکلې ده. د دې ساندې لیکونکي درویش روخان صاحب د اوریدونکو دا ځل په مشال لډیوي مجله کې تاسو د هغوی شعرونه ما اورئ خبرې ما اورئ ځینې سندرې به هم تاسو چې د دوی شعرونه هنرمندانو سندریز کړي به هم اورئ. روخان صاحب تاسو وایي د مینې په مذهب د هم سفر کړم کنه یو ښکل رانه مخکې د رهبر کړم کنه. نو همدغه شعر چې دی دا خو سندریز شوی هم دی. دا کیسه که راته وکړئ زه به دا سندره هم دلته نه خپروم خو تاسو یول که اوریدونکو ته ووایئ چې دا شعر چې درویش روخان لیکه د ده د قلم د سکې نه تر سټوډیو پورې څنګه ورسېده او څنګه سندریز شو؟
اصل کې امیر صاحب کله چې د شعر هغه ړومبی مطلع انسان ولیکي دا د ده د زړه هغه خبرې ټول حقیقت پکې پلوتی. وروسته پکې بیا هغه د غزل له پوره کېدو دپاره هغه خنافوري غوندې هم راشي که نه خیال ته یو خوا بل خوا شي یا پکې رومان راشي که نه. نو دغه وخت کې زما کیفیت هم دغه دی چې بیخي صفا دی که نه لبزن زما په خیال باندې هر سړی پوهېږي چې دا شعر او دا شعر داسې لږ رومانیت هم لري. نو زما په خیال ډېر زیات خوښ شو. په یوه میاشت کې 3 میلیون نه زیات کسان دا خو صرف په یوټیوب باندې ویو کړی و. نو خلکو ډېر خوښ کړی و اورېدلی و.
صحیح. نو زمونږ او ستاسو خبرې به روانې وي. درویش روخان صاحب دا د کرن خان په آواز کې چې ستاسو کوم غزل ویل شوی زه غواړم چې اوریدونکي دا به په یوټیوب کې دا سندره کتلیم وی دا غزل به اوریدلې وی خو زموږ پروگرام کې به هم لږ برخه واوري ستاسو اجازه ده
او بالکل خوند وو
نو راځي ملګرو د درویش روخان کلام او د کرن خان
په مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خلے رانا مخ کے دے رہا برے کم کنا دمینے پا مذہب دے ہم سفر کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا دمینے پا مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے رانا مخ کے دے رہا برے کم کنا
دا مشال رادیو دا سندره مو واورید بلکې غزل مو واورید د غزل شاعر دی درویش روخان او आवाज خو تاسو پیژنئ د کرن خان आवाज درویش روخان صاحب خپل چې کله موسیقي اوري سر رقم موسیقي تاسو خو خي غزل اوریدل خوندر کې سندره ک سورې تاسو خپل چې کله موسیقي اوري
دا خو امیر صاحب لکه د یو شاعر په حیثیت یا د یو جن فرس پختون په حیثیت باندې لکه ستا هم داسې وخت کې کېدای شي ځینې غزل داسې وي چې هغه کمپوزیشن ښه شوی غږ ښه خوږ غږ یې داودي نو هغه انسان ځان ته متوجه دي او د دې نه علاوه سندرې هم د زموږ د فولکلور یو برخه ده د پښتو یو برخه ده د پښتو سندرې هم ډېرې مشهور دي نو ځینې سندرې هم زه واورم غزل خو خود به خود چې ښه کمپوزیشن یې وشي میوزیشن یې وشي او سره ښکلی اواز یې ښکلی شاعري کړه نو اورو چار بیت هم پکې اورو مړه هر څه اورو چې ښه کار پې شوی او ښه شاعري به کې شوي
کوم سندرغاړي دي خوښېږي چې ستا کلام یې ویلي که نه چې نه یې ویلي هغه دې خوښېږي
یاره زه خو وایم که نه چې د پښتو د موسیقۍ نه علاوه ما زیاته د اردو موسیقي اورېدلې ده او جیت سنګ مې اورېدلې دی لته منګشکر داسې چې کوم دی محمد رفیع محمد عزیز او په پښتو کې زموږ سره هارون باچا لاله دی که نه چې هغو نه کم هم نه دی دغه شانتې دا یو لکه فات شو زما لري اواز خو خو زما په خیال باندې ډېر بهترین غږم لاره شایع شهور دغه لکه اواز ډېر زبردست دغه نه لوي چې په خو لګه یو خبر به زو کوم چې زما چې په زنانو کې کوم اواز خو خو ډېر زیات نه د شکل نازو کنه او شکل نازو یو وخت دا زمون په ژوندو ذهنونو کې مړه وای او قسم دا ساتیش کاله ورکاو کنه بیا یو وخت زه ناستم دکان کې نو کال راغی ما ته ویې دا غزل زه کمپوز کوم نو بیا چې شکیله ناز زما غزل وی نو واقعي زه ته ما ډېر زیات انتظار هم کړی و چې ځکه چې زما په خپل د شکیله ناز واسه په زنانه کې ډېر خوښ دی کنه داسې د کشور افا کشور سلطان دغه واز به ډېر خوښ نو دغه یو څو خیال محمد شو خیال محمد لالا داسې یو څو استاد شاولي مې ډېر خوښ دی استاد شاولي واز نو ټول می خوخ دی او کرن خان خو پسند سوا ته د پته دغه خور سره خوخی کرن کرن خان مې ملګری مې رسنج انټرویو ولې زی په کینو کرن خان خو خامخا خپل ټول دنیا وری کړه کرن خان خو زمونږ یا بهترین سره دی
زدا سې کوم چې د خبرونې په دې برخه کې تاسو د شکیل ناز یادونه وکړه او رښتیا هم هغه سو لسیزې سندرې ونه ویلې او بیا دوباره راستنه شو ډېر ښکلی کیسټ یې وکړو ډېر معیاري کیسټ و په هغې کې ستاسو غزل هم شامل و نو دغه غزل اورېدونکو ته وړاندې کوو نو صحیح ده کو تاسو مشال رادیو ته وګه د شکیل ناس په وازمو د درویش روخان غزل ووري د من خوش قسمت یو درویش روخان صاحب را سره دینن په پروګرام کې او درویش روخان صاحب سچو وینای نو شاعری کول شي یا الهامونه په کوم حالت کې در باندې وری
نو ما زیات شاعری ډېر زیات شاعری می زما په خیال په پښتو پښتنو باندې کړی ده چې هغه کې د روان حالات چې کوم دي کړه نو زه خو چې صحیح نه مغه کومه په رومان باندې مې هم شاعری کړې ده ځکه چې انسان فزبانۍ کې نو خامخا د خلګانو د انساني خلاون نه هم متاثر کیږي خو زیات شاعری په روانو حالاتو کوم
صحیح نو د خبرونه په دې برخه کې به تاسو نه یو بل غزل به هم ور اوریدون کې به خوشاله شي چې کله مونږ شاعر راولو شاعر په خپل غږ کې خپل شاعری وړاندې کینو حتما نیخ باندې غو اوریدون کو زړه ته لارمو می
دا یو غزل چې رومانی دی کنه تاسو ته تاسو دراډیو ټول اوریدون کو ته یاد علیکم چې شمکور مې کوي بیا سترګې رانه بیا واخلا ګلرخ شمکور میں کبیا استرگیرا نبیا واخلا گل رخ زما در رضا ودریگی سا واخلا گل رخ گلاب میں کا جسم در سر پانے پانے پریوزم گلاب میں کا جسم در سر پانے پانے پریوزم و بیا مستاد زلپ پا وا واخلا گل رخ وقتون دی پا مخ کیاسی خوتی خوتی خکاری وختونې په مخ کې اسې خوتی خوتی خکاری خایس دی خو خپل ځان نه دعا واخلا ګل رخ نزدې راشه خودم چې په یو وجود کې زی شو نزدې راشه خودم چې په یو وجود کې زی شو نزدې راشه د روح نه مرنا واخلا ګل رخ ارمان دې درویش روخان دې درد کوې تر دې ارمان دې درویش روخان دې درد کوې تر دې په غاړه ستورو کا کشا واخلا ګل رخ
نو درنو ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیوي مجله ورې د درویش روخان صاحب غزل تاسو ووري ده او درویش روخان صاحب د نن سبا ځوانان څنګه شاعری کوي د دوی شاعری د خوخه د په افغانستان کې چې ځوانان څنګه لیکل کوي یا په پیښور کې کوټه کې یا د افغانستان او پاکستان نه بهر چې میشتي پښتانه ځوانان چې کوم شاعری کوي دغه شاعری تاسو ته د کوم معیار ښکاری
امیر صاحب نن سبا د لکان زن لکان په کې ډېر زیاته بهترین شاعری کوي بیخی والا لکان دیگه نا بیخی چی عمر تا گوری دا غیر شیر تا گوری خدا زیاد پا برا بخت مخواه که دیده لکان
سی خود درویش روخان سی ستاسو طرف تام دا پیخور سی ما بایده کو پیخور زهول که مونگا یاده کو دغل تا خوم زوانانو که مثلا ودان اتمان خیل سی کسر یاد کی کنه اجمل منصور دی خود او بخی تاسو پخپلا درویش روخان ستاسو دغه شاعری چې دا نو مانا به ډیر نمونه یریږي خو دا فرس په خډیرو غدی
ډیر ډیر شته کنه ډېر لکان دلته هم شته، دلته ډېر لکان دي کنه، ودان دی زمونږ ملګری دی، ودان دغه شانتي اجمل منصور دی، خدای وبخي، دغه دی رضوان الله شمال دی پکې کنه، د دې دې طرف ته دغه شانتي پکې نور ځوانان لګانو کې خوډل کې د ګوتو په شمار دي. امیر صاحب اوس هلته چې کوم دي هلته اخواته اوس قد بشیر باران شیر ته وګوري کنه، یا پسې د ساجد بهار وګوري، یا پسې د شرر صاحبي وګوري، یا طاهر ځلان دی داسې کنه، میرویس کاموال دی، دغه شانتي پکې تسل خټک دی، خاطر درمان دے، لکه چا چا نمونہ ویم کنا رانا بہیر شی وغالا کان بیا کتی شیر گوری کنا نو ڈیز جت یو بغن دی پجبا رنگونو سنبال شیو نری کی کنا نوی نوی خبری شیر تراوی کنا.
نو تاسو خپل کراتو وای چی کتاب مو دروس چاپ شوی دے کنا؟
زما خو پخپلا کتاب نه دے چاپ، خو خوزویم چې چاپ یې کو، خو د پښتو داسې غورچان باندې چې زمان غزل پکې نه کړه، لکه ټول ملګري څوک چوری هغه ته فتره کړه، څوک چې غورچان چاپ کوي او داسې پښتو داسې اخبار باندې چې زمان شعر یا داسې مجله یا داسې ادبي پروګرام چې لکه مطلب زمان شعر نو داسې پکې سوشل میډیا هم دا په لکه خلکو ته رسیږي، زمان اوس پر دا هڅه کړې نه ډېر زیات ملګري په دې هڅه کې دي چې مونږ څنګه مخکې شو چې دروخان کتاب چاپ کو. کنه
ستاسو تند ماته د زکه ستاسو شیر سندرغاړی هم وای په سوشل میډیا هم راځي په غورچانونو کې هم راځي، نو تاسو کتاب ته تګی نه، خو زمونږ اوریدونکو ستاسو شیر ته تګی دي.
زبرته یو یو څو شیرونه ویم، سبل شانته خسته ده کینان خو چرته نه، یخ کولیا د یوسف د خاندان خو چرته نه، ګلابا په بڼو دي د سفر شته مانی ښکاری، گلاب په بڼو دي د سفر شته مانی ښکاری، زما د زړه په دشتو کې روان خو چرته نه، خبري پیښور د سترګورو پیغلو خار دی، خبري پیښور د سترګورو پیغلو خار دی، لکه څومره ښکلی افغان خو چرته نه، چې شعر یې د خپل قوم د مینې زیږند چې نه ده لالیا، تا هغه درویش روخان خو چرته نه.
درویش صاحب یو بل خسته غزل رومانوی غزل، نو ډیره زیاته مننه چې موږ له مو دومره ډیره مینه راکړله، دا لکه تګی ته چې څوک د انارو شربت ورکی زمونږ په بوم کار کې، دا ډیره زیاته مننه کور مو ودان چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخیسته.
ډیره زیاته مننه ستاسو هم او دغه په پښتو پښتونولۍ مینانو هم چې زمونږ سره په دې خپل لنګ تنگ وخت کې موږ یې برداشت کوو، موږ یې واورېدو، ډېر زیات تمنونه خوشاله اوسې، خاله وباد
کور ودان د ورور ودان. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږ وئ. زموږ سره نن په خبرونه کې درویش روخان صاحب مېلمه وو، تاسو د هغوی شاعري دغه نم واورېده، ځینو سندرغاړو هم د هغوی شعرونه سندرس کړي وو، هغه مو هم واورېده. له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ، د خدای په امان.
زما پاس ایک حرم ہے سر دل بوے کہ احساس گل وے دغ گل نا شرم دل بوے سارا تلے شنا چدان خواہ کے تیرے